ستړم چې ګران کتونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو ته هرکلی وایو. زه محوش چلیل
او زه بختور شاه
قدر منو کتونکو اوریدونکو نن د فروری 14 نیټه د کال 2020 او د زیارت ماخوتن لس بجی دی په پاکستان کې په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې دی. یو شمېر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې اول وخت شې د مهمو خبرونو سټکو ته.
په داسې حال چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړي. افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښودلې چې دا پرمختګونه د دواړو خواو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیکولو سبب شي.
او د پاکستان د خارجه چارو ویان دی عائشہ فاروقی نن د ریپورټونو تر مخه د پوزي بن د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان د تخریدلو پاړه پښتنو ته جواب نه دی ویلې.
او د چین د مرکزی ایالت هو به چارواکی وای له کورونا وایرس نور 2450 تنه ملشوی دی چې له دې سره د مړو شمیر 1450 او د غزمنو کسانو شمیر شپېته زره تر رسیدلې دي. استرالیا د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هاغو بهرنیانو په ورتګ بندیز لګولې چې تازه یې چین ته سفر کړی وي.
قدرمنو کتونکو اوریدونکو مونږ سره اوس ورځو ریپورټونو اړخته.
دا زمنګ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنې غوږی څنګه تاسو په سرټکو کې واوریدل د امریکا چارواکو په قطر کې د طالبانو د استادو سره ملاقاتونه کړې دي او ویلې دي چې د طالبانو سره په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې په جواب کې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا دا سهیلی سرګندې کړې دي چې کېدای شي د طالبانو سره د سولې تړون ډیر زر لاسلیک شي. په دې باندې د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل زمنګ همکار شهزاد وړاندې کوي.
د افغانستان د صدرتي ایمانی سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبريارانو سره د خبرو په وخویلی مونږ هیله لرو چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نه خپنیغه خبرې اترې او مذاکرات هم پیل شي. خو ښاغلی عمر ټینګار کړی چې دغه موافقې په نتیجه کې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او اوربن ټینګ شي تر څو د راتلونکو مذاکراتو لپاره د باور یو ډاډمنه فضا رامنځته شي. د افغان حکومت د پرلهپسې ټینګار وروسته هم طالبانو تر اوسه د اوربن وړاندیز نه دی منلی. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د دغې ډلې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه د میز په سر ایښې ده. په کابل کې یو شمېر سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په قطر کې د افغان طالبانو د مشرانو سره په دوحا کې یو وار بیا ویني او ورسره به د خپل حکومت لخوا په افغانستان کې د سولې وزنامې وړاندې د تشدد کمولو په اړه خبرې اترې کوي. ځینې سرچینو دا هم ویلي چې افغان طالبان د امریکا سره د څه قسمه وزنامې وړاندې د اوو ورځو لپاره په تشدد کمولو راضي شوي هم دي. اخو د امریکا د دفاع وزیر مارک پر تیر ورځ ویلی افغانستان کې چې څنګه د تشدد پیښې راکمې شي نو امریکا به په دغه هیواد کې د خپلو ځواکونو په کمولو لاس پورې کړي. د بلجیم په برسلز ښار کې خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د دفاع وزیر ویلی
We've said consistently based on the recommendations of the commanders in the field that we are comfortable going down to an 8600 number because we're
موږ افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیره په اسانه اته زره شپږ سوه ته راوستلې شو. موږ باوري یو چې په همدومره شمېره به خپل میشن ته دوام ورکړو. د دغې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان نه د ځواکونو وستل به طالبانو سره د سولې د خبرو نتیجې پسې تړلې وي او که نه، مارکیس پر وویل
Well, I will just say this much right now. There is a reduction in violence proposal on the table. I'm here consulting with allies about
تشدد کې د کمی راوستلو په شرط غور روان دي زو امریکایي ائتلافیانو سره په دې اړه هم خبرې اترې کوم هغه د خپل خبرو په محل واضح کړی ده چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو خبرې نه کیږي او زیاته کړی ده موږ په کراتو ویلي دي چې د جګړې میدان کې د موجودو کمانډرانو د وړاندیزونو پر وړاندې کې به موږ د خپل ځواکونو شمیره په اسانۍ سره لاندې راوستل شو او باور یو چې په دې شمیره به هم خپل میشن ته دوام ورکړي شو اخوا اسوسییټډ پریس خپل یو رپورت کې ویلي چې طالبانو امریکایي چارواکو سره د سو اونۍ وروسته د روانو خبرو وروسته واشنگتن نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی لخوا په لومړي سر کې د یوې اونۍ د لنډمهاله اوربند وړاندیز ته باید مثبت ځواب ورکړل شي کنه هغوی به خبرې نیمګړې پرېږدي او لاړ به شي دغه خبري شبکه وایي دا خبرې وروسته دا خبرې ورسره دوه طالب چارواکو کړې دي د افغانستان حکومت دوه جلا جلا سرچینو او یو غربي سفارتکار هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې په خپل بریدونو او تاوتریخوالي کې د بام وړ کمواله راولي نو امکان شته چې په روانه فروری میاشت کې د امریکای او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې تړون لاسلیک شي
نګوتونکو او ریډونکو وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه نه پرې غوام لري افغانستان اجرائیه رئیس پخوانی ولسمشر او ګنشمیر نور سیاستوال د طالبانو او امریکا ترمنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي خو وايي چې یو قوي قومي مذاکراتي ټیم ته بین الاقوامي مذاکراتو لپاره جوړ شي بلور ته حکومت وایي چې په مذاکراتي ټیم لا کار روان دي او افغان حکومت تمه لري چې د طالبانو سره به خبرو کې ټول چې کوم ګوندونه دي ډلې دي هغه به د افغان حکومت سوري لاندې مذاکرات وکړي په دې باندې رحیم ګل ساروان ویډیو رپورت تاسو ته باندې کوي
د اوګدی جګړې د پایتر سوال او له طالبان سره د امریکا د سولې په خبرو کې پرمختګ او روسي تحولات او افغان سیاستوال سولې ته هیله من کړی او د روسي پرمختګونو ارکلای کوي د سیاسي مشان چې د پخوانی جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د تن په یاد غونډه کې راغون شو دوی وویل چې تبلری جګړه برا کم شو د خبرې به په بین لغوانی مذاکراتو منتج شي اجرائیه رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله وايي هیله رامنځته شوی خو نشي ویلې ټول کارونه به حل شي
با امریکه موافقه صورت گرفته که
دا چه موافقه شوه چه ده جنگ سطح بکمه شی تاوتریخواله برا کم شی دا چه دا به سرراستری اوربن را منسته کری او پا بین الافغانی مذاکراتو با منتج شی نو یو زمینه را منسته شوه ده
خوانه ولسمشر حامد کرزه وای سولی تا تمی زیادی شوی دی
چه تیرش پا دا افغانستان دا سولی دا امیدواری جاگ دیر سو ساملی اقدامات بکشوی دی
د ملي امنیت خوانی سرکار حنیف اتمر او خوانی مرستیار ولسمشر یونس قانونی د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې د خبرو غوښتون کښول
اس حکومت محترم
له خپل حکومت غوړو چې د ټاکنو بی اتفاقی ولورته پریږدي د دې وخت رسیدلې چې ډیر ژر یو ځای اتفاق وکړو او یو قوي ملي مذاکره کوونکی ټیم رامنځته کړو
اگر
مو سیاسون جلا او دولت جلا کړو او بیا مذاکره میسته کینو لا اوس نه وایم چې په مذاکره کې مو ماته مبارک شه
بلور ته د ولسمشر غنی د ستراتیژیک اړیکو صلاحکار وحید عمر هم د اسلامي جمهوریت دولت تر چتر لاندې په مذاکره ټینګار کوي
ارزوی مایی است که در آخر روز
زموږ تمه دا ده چې د ورځې په پای کې موږ ټول د اسلامي جمهوریت یا دولت تر چتر لاندې طالبانو سره مذاکرې ته لاړ شو زموږ په نظر دا کار کیدونکی دی او کیږي
وید عمر وایي چې حکومت د تاوتریخوالي راکمولو سره موافق دی خو تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې اوربن غواړي هغه وویل چې په مذاکره کوونکي ټیم لا کار روان دی بلورته سرچینې وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لا هم خبرې روانې دي
پرون په دوحه کې دوه ساعت مسلسل د طالبانو او امریکا تو مذاکرات جریان درلود نن به هم خبرې اترې روانې وي طالبان وایي چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې په اجراءاتو باندې خبرې اترې کوي خصوصا د تاوتریخوالي د کمښت اعلان پاړه باندې
وړه ماخام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملي یووالي د حکومت مشان په دوحه کې له وروستیو تحولاتو او پرمختګونو خبر کړی او ویلي چې د پام وړ پرمختګ شوی دی رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
اوریدونکو لیدونکو وایس اف امریکا دی وته وګي څنګه چې تاسو د رحیم ګل ساروان پر رپورت کې واوریدل چې امریکایي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو سره په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. دغه پرمختګونه سړي او د سولې په لار کې غټ خندان بسوي. په دې باندې سړنه خلو زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ترغله. بیروز صاحب بخیر.
مننه. شالوس
بیروز خان صاحب، امریکایي چارواکي څنګه چې تاسو واوریدل په دغه رپورت کې هم او وای چې طالبانو سره د پام وړ پرمختګونه شوي دي، نو ورسته حال درای خبرو اترو کاوریدونکو ته وایو.
نو د پرمختګونو په اړه باندې خو اوس کوګورون د افغانستان د اولسي خلکو غوونه چې راځي هغه هم خوشبینه ډیر دي او هلی سیوا شوی دي. د حکومت له خوا هم د مرسته کوم نیوکی مخته نه راځي. پرمختګونه اصلي کې د دې چې په کوم غټه نقطه باندې اختلاف او یا پاغه باندې وروخه لګي دوی نختی او هغه د وربند او د تشدد د کمولو په دې ټکی باندې و. اوس پرمختګونه دا چې کوم نن تفصیل راغلی دی په میډیا کې، هغه وایي چې طالبان دې تر ځا شوی دي چې په حکومتي ادارو او ځایونو باندې به عملی نه کوي، په غټو خارونو به عملی نه کوي، په شهرو دا چې کوم لوی سړکونه دي په دې به عملی نه کوي. دغه شانتي یو شمیر نو دا خو امریکایي چارواکي وایي چې دې ته موږ دا ټکه د تشدد کمول یا ریډکشن اف وایلنس یعنی ور سره ومنو، خو دا اوربند ته تقریبا نږدې خبره ده. نو دغه پرمختګ دی بیا په دې باندې چې د امریکایي ځواکونه نن چې کمپنی ویو ټایمز کې هغه د یو خبر ده چې د دوه کالو په موده کې به هغه بیا د افغانستان نه سره وزي او دا چې اوس کوم کمی پکې راولینو کمی خو کړ طالبانو سره خبرې کامیاب نه هم شي یا هغه پورې کوم معاهده وم نشي د دوړو ترمنځ د امریکا او د طالبانو. نو امریکایي چارواکو ویلي دي چې موږ د شمیر بغیر د خبرو هم د اتزر او شپږ سوه ته موږ راکمولی شو، په اسانه راکمولی شو، خو هغه سره دا شرط تړي چې په افغانستان کې کوم د آرمی کمانډران دي، د پوز کمانډران دي، د هغوی په سلام مشوره باندې. نو زدا سي ښکاري چې یو پرمختګ دغه شوی دی، بل پرمختګ چې دغه دا روان دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبان یا طالب په لوډلو د دې ترمنځ چې خبرې ترې جوړو شي. نو په دغه کې دغه پړاو لا پاتې دی، دغه پړاو به ډیر ګران هم وي ځکه چې دې تش د خبرو د یو نقطې دومره وخت واخسته. نو هغه د سلوي ختوکالو جګړه د دشمنۍ جوړې شوې دي، نو هغه پړاو چې کوم دی هغه روان دی.
روسان صاحب د مطبوعاتو کې سره غلي دي کم لولي خندان دي د خبرو اترو په لار کې تر اوسه پورې
خندان د سیخکاری چې د طالبانو چې کوم ډلې دی وایي د طالبانو چې کوم جنگیدونکو کمانډران دي هغه غندې دا وایي چې غنی دغه په اړه باندې کوم خبرونه راځي څنګه دي طالبانو امریکا ته یعنی زه ورته پرې خو ده او یعنی د طالبانو سره هم دا یره دا وی چې زکه د اوربند خبر نه کوي چې د دې په هغه کمانډرانو باندې هم دومره په وس کې نه دي. نو زکه هم په مکمله توګه دوی د اوربند خبر نشي کولای، هغه اعتماد نه لري. د دې سره سره بیا په حکومت باندې د حکومت په پوزیانو باندې هم دا یعنی یو هغه خبره پکې کیږي چې د دوی په بازي ځایونو کې په بازي سیمو کې هغه ملیشي چې هغه ځای ملیشي دي په هغه باندې ډیره تکیه ده. نو هغه به وکړي چې هغه اوربند ته تیار شي کنه شي ځکه چې وایي د دوړو خو پکې ذاتی ذاتی دشمنی جوړ شي. نو دغه ته په کتنه باندې او د دې سره تړلې شي بیا د وخت سره سره به کوم خبرې کیږي کوم ټیمونه به تیاریږي ټیمونه پکې بسوکوي. نو دغه خندان
ولا طالبانو په
تقیدانو په اړه باندې دغه پزرګونو طالبان وشدي په قیدونو کې دي. نو د اغي خو به ال کېږي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ بیا دغه خو د امریکا سره خبره نه ده، دغه خبره به د افغانستان د حکومت سره کېږي چې په حکومتي جلونو کې دي. نو ځواکونه نیولې د حکومت او د طالبانو په شرطونو باندې معاهده کېږي، نو بیا به دغه خبره هم پکې مسترازي.
ډیر مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د یو اعلی پلاوی په مشرۍ کې میونخ کې د ناتو په امنیتی غونډه کې برخه اخیستې. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار محمد اکرام ناورو.
د جرمنی په میونخ ښار کې کیدونکو کانفرنس کې بعد امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو او د نړۍ مشران شام، یمن، افغانستان کې د تشدد ختمون لپاره رواني هلې ځلې، عراق کې امنیتی وضع، د ایران لخوا راپیخو خطرو، د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نړیوال کوششونو او د موسمي بدلون بیړني حالت پر سر خبرې اترې کوي. د برتانیې د سلنې اداره رائل یونایټډ سرویسز انسټیټیوټ سلنکارا الیزابت براوی د امریکای لخوا د غونډې ته دمر لوی وفد لګل کار کوي چې واشنگتن هغه تورونه ردول غواړي چې دوی د نړۍ په معاملاتو کې ځان یو اړخته کوي. وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې الیزابت ویل امریکا په 25 کال کې په اول ځل په یورپ کې خپل تر ټولو لوی پوځي مشقونه شروع کوي. امکان دی په میونخ کې د واشنگتن تر ټولو غټ نیغ په نیغه مخالفت ته د ایران سره وي چا چې خپل خارجه وزیر محمد جواد ظریف دغه کانفرنس ته لیږلی. جواد ظریف او د نړۍ یو شمیر مشرانو او حکومتي وزیرانو ته غونډې ته د وینا کولو لپاره به 15 منټه وخت ورکړل کیږي. د کانفرنس په موقع عموما د نړۍ د مشرانو ترمنځ یو شمیر دوه اړخیزه غونډې کیږي. امریکای روان کال د ډرون په یو حمله کې د ایران لوی پوځي جرنیل محمد قاسم سلیمانی وژلو. دغه حمله په دواد کې ایران په عراق کې د امریکای په پوځي مرکزونو باندې د میزایل حمله کړې وي چې د هغې په نتیجه کې ایران د خپل ملک ترنه په غلطۍ سره د یوکرين د مسافرو یو جهاز وشته وو. په دغه جهاز کې سوار ټول یو سل او شپک او یا مسافر او د جهاز عمله وژل شوی و. د کانفرنس کوربا د جرمني په خوانې سفیر ولف کینګ اشنګر تملري دغه غونډه بعد د ایران نیوکلیر تړون په سر خبرو اترو لپاره یو موخه برابر کی. د کوم نه چې امریکای ځان وباسلې خو یورپی ملکونه دغه تړون د خبرو اترو په سر کې بلال وو. ناتو په عراق کې د داعش تنلارو خلاف جنگ کوونکو عراقي ځواکونو لپاره د تربیت مشن په خپل لاسو کې اخستو په سر هم خبرې اترې کوي. د امریکای دفاع وزیر مارک اسپر یورپ ته د سفر په وخت خبري اعلان سره په خبرو کې د ناتو د دغه تجویز هرکلی کړي. د میونخ په کانفرنس کې به افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر روانو مذاکرات هم بحث کیږي. تمال رل کیږي چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو کې پرمختګ شوه او میډیا ریپورتونه وایي چې امریکا او طالبان د سولې یو تړون ته نږدې شوي. اخوا شام کې روان جنگ د منځني ختیځ حالات بې ثباته کړي او انقره روانه هفته د ترکی وجل شو پوزیانو بدل اخستو خبرداري ورکړي. په لیبیا کې زیاتیدونکو جنگ هم د یورپی مشرانو د ایجنډې په سر دی. په دغه جنگ ځپلي ملکی د پراکسی جنگ یې زیاتی شوی چرته چې نړیوال طاقتونه د مخالف ډلو مرسته کوي. د چین خارجه وزیر وینګي په یو داسې وخت په دغه کانفرنس کې ګډون کوي چې ملکی د کورونا خونړي وایرس او په هنګ کانګ کې د جمهوریت پرلوه احتجاجونو سره مخ دی. د صحت نړیوالې ادارې مشر ټډراس ادانوم با د کورونا وایرس خوریدو مخنیوي لپاره د نړیوال کوششونو په حق له حال وړاندې کوي. د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس نه پیدا شوی خطر د ترهګرۍ د خطرې نه زیاتې دی شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات
اخته دي. صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې دا چې نوري د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. پاکستان ویلی خوشبینه دی چې د اف ای ټی اف په راتلونکي غونډه کې به یې نړیوال ټولنې ملاتړ وکړي او د هیواد نوم به د خړ فهرست نه لری شي. تفصیلي رپورت په د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فائنانشل اکشن ټاسک فورس راتلونکي غونډه کې د بیا کتنې په اړه د پاکستان له اړخه پورته کړل سوي د ګامونو په اړه شهیلي سرګندې کړي او ویلي چې نړیوال ملګري د پاکستان سره ولاړ دي. خو دوی د پښتنو په وجود د احسان الله احسان د تشدیدو په اړه څه جواب ورنکړو. په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشه فاروقي ویل خدای حافظ سعید ورکړی سوي د سزا د پښتنې څه جواب ور نکړو. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې یوه ورځ وړاندې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د هغه ملګري ته په دوو مقدمو کې د لاهور د تراګری عدالت د 11 کلو د بند سزا اورولې وه او جرمانه یې هم کړې وه. د اف ای ټی اف راتلونکي غونډه په روانه میاشت کې د چین په پایتخت بیجنګ کې کیږي چې پکې به پاکستان د خړ لیست څخه وستو په اړه پریکړه کیږي. تیر ورځ د امریکا د جنوبي آسیا د پارا استازي ایلس ویلز د پاکستان لاړخه جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د دوی ملګري ملک ظفر اقبال ته د تراګرو مالی مرستې په تور کې د سزا هرکلی کړی وو او بل په ټویټر پیغام کې دا هم ویلي وو چې د کلادم لشکرې طیبه لاړخه سوي جرمونو باندې د هغو اعتصاب او نړیوالي ورورروي سره سوي ژمنو تر مخه پاکستان له اړخه د تراګرو مالی مرستې کوونکو په ضد عملیات په دغه شان ګامونو کې مخته وړاندې یو اهم ګام دی. د تراګرۍ د مخنیوي عدالت جولای کال 2019 کې د جماعت الدعوا د 14 مشرانو په ضد مقدمې درج کړې وې. د جماعت الدعوا پر مشر حافظ سعید کال 2008 کې ممبئی حملو کې د ککړ کېدو تور دی او امریکا او ملګرو ملتونو دوی تراګر ګرځولې دي. تیر کال فائنانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته ویلي وو چې د تراګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرینګ په شان ګامونو په ضدي عملیات وکړي او په دې اړه پاکستان ته 22 یو عملی پلان هم ورکړی سوی وو چې اف ای ټی اف د پرمختګ جاج هم اخلي. هندوستان پر پاکستان جماعت الدعوا او دغه شان نورو تنظیمونو د مرستې تور لګولی وو چې ورسته پاکستان پر جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت بندیز لګولی، د دوی یو شمېر کسان یې نیولي او مدرسې ودانۍ او نورې اساسیې ضبط کړې وې. لیفټیننت جنرل طلعت مسعود وایي چې د حافظ سعید د سزا څخه به امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنې ترسره کولو کې به پاکستان ته اسانتیا وي.
فائنانشل اکشن ټاسک فورس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ ان عناصر کو جو کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور
فائنانشل اکشن ٹاسک فورس د ضرورتونو پورا کولو د پاره ضروری وو چې دغه عناصر چې ویل کېږي پاکستان کې تراګری خوروي او د هغوی په ضد عملیات نه کېږي دوی ته سزا ورکول د پاکستان د حکومت لویه کامیابي ده. د دغه ونیزه خبري غونډې په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې څخه د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د تشدیدو وی ترکیې ته د رسیدو او دغه معامله د ترک صدر پاکستان ته د سفر په محل د رابرسېره کولو په اړه هم پوښتنې وسوې. خودی په دې اړه څه ویلو څخه ډډه وکړم. احسان الله احسان تیره اونۍ یو خپرسي بیان کې ویلي وو چې د پاکستان د امنیتي ایجنسی و د ولکې څخه تشدیدلې او ترکیې ته رسیدلې دي، خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې ترګر حمله شوې وه چې پکې نږدې یو سلسل وسل ویخ ماشومان او د سکول د عملی خلک وجل شي. د دغه ماشومانو پلارانو یو تنظیم دغه ډله ورغلې ده او په د های کورټ مشر سره لیدل قتل کړی دی او دا غنه هغه ته خواست کړی چې څنګه کې دی شي چې د دغه ترګری منون کې او د طالبانو دغه وخت ویان احسان الله احسان چې تر درې کالو پورې د پاکستان د فوج په ولخه کې څنګه داسې وشول چې هغه دغه قید نه وتښتید یا کوم جوړجاړې شوی نو دغه کوم جوړجاړې وو. په دې باندې تفصیل د ډیورډیو خبريال الیاس محمد خان وړاندې کړی.
د آرمی پبلک سکول پیښور طالب علمانو لواحقینو د پیښور های کورټ مشر قاضی ته یو درخواست لیکلی دی چې پکې د کلدم تاریخي طالبان پخوانی وایان احسان الله احسان د پاکستانی چارواکو د بند نه په مبینه توګه د ځغلېدو په اړه د حکومت نه د سپیناوي خواهش شوی دی. په درخواست کې د احسان الله احسان په مبینه توګه د تخریدو په حوالې سره راوچت شوي سوالونو ته ځواب ویلو او په دې حوالې سره پلټنې پیل کولو خواست هم شوی دی. په درخواست کې دا هم ویل شوی دی چې احسان الله احسان چا چې د آرمی پبلک سکول له خونړۍ پیښې ذمواري قبوله کړې وه ولې دې دریو کالو کې عدالت ته وړاندې نه کړی شو او څنګه داسې د یو حساس ځای نه وځغلېدو. ډیوه ریډیو چې په دې اړه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو فورم صدر فضل خان ایډوکیټ نه وپوښتل نو هغه وایي
دې کې مونږ لږ محتاط طریقې سره درخواست په دې ورکړې دی چې اوسه پورې د دغه ادارو طرف نه یا حکومت طرف نه انکار شوی دی نه اقرار شوی دی چې آیا دا په رښتیا کې تښتېدلی دی او که نه له ازادي سره دی د افواج. نو دې دپاره مونږ اوس سیف سایډ همدغه و چې عدالت ته پخپل زور کې اس بنیاد باندې لاړ شو چې یاره که دا د ادارو سره دی نو تر اوسه پورې دی ولې عدالت ته نه دی وړاندې شوی دی ولې نه دی سزا شوی. چېرې د دې ادارو نه دی تښتېدلی وي نو بیا به زمونږ غوښتنه د عدالت نه دا وي چې هغه کسان د کوم چې په دې تښتېدو کې ملوث دي یا د چا دا ذمواري جوړېږي هغه له دېم کلک نه کلکه سزا ورکړي او دا ملزم او ورسره نور چې کوم ذمواران دي هغه دې ټول راغوښتلی شي او هغه د دې سخته سزا ورکړي.
هم په دې اړه د آرمی پبلک سکول د یو طالب علم پلار اجون خان ډیو ریډیو سره خبرو اترو کې وی
مونږ دا د دې ریکوست کو رجسٹر صاحب سره مونږ ملو شو نه هغه چې کوم یو دی هغه فایل روغتلو چې په کوم باندې د جوډیشل کمیشن د سپریم کورټ آرډر شی او چیرې تاسو جوډیشل کمیشن تر اوسه پورې په دې باندې ولې فیصله نه راکړي هغه فایل هم دې سره اټیچ په جوډیشل کمیشن کې مونږ د احسان الله احسان بارک سټېټمنټس ورکړي دي چیرې د تری سزا ملو شي او دې هم دا چې نشي پرې خې دې او بل دا د ری باقی دې انکوایري شي نو هغه فایل هم چې کوم یو دی هغه رجسٹر صاحب دې
اپلیکیشن سره اٹیچ. دا یادونه وردا چې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لواحقینو پرون پیښور پریس کلب ته مخامخ په دې اړه یو مظاهره هم کړې وه او د حکومت لخوا د احسان الله احسان غلېدو باندې مکمل خاموشۍ باندې سوالونه پورته کړي وو او د حکومت نه د انصاف غوښتنې کولې. په 14 دسمبر 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول خونړۍ پیښه د دې پړه کلدم ډلې تاریخي طالبان پاکستان په خپل سر اخیستې وه خو څه د پاسه 15 کاله تیرېدو وروسته هم د غمځپلي کورنۍ د انصاف لپاره د عدالتونو دروازې ټکوي او په سړکونو احتجاجونه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. د اسلام آباد های کورټ د اورونې په وخت باندې د پاکستان د ملي احتساب ادارې یا نیب په اختیاراتو باندې پوښتنې راپورته کړي. دا په داسې حال چې نیب ادارې د پلاننګ یا د منصوبه بندۍ پخوانی وزیر احسن اقبال ته هم وارنټ جاری کړی داغه د نیولو لپاره. دې باندې د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې دي چې سیاسي مخالفینو आवाज غلې کولو لپاره احتساب ادارې استعمال کوي. بلخوا د اسلام آباد اعلی محکمې مشر قاضي ویلي دي چې احتساب ادارې لخوا د خلکو نیولو اختیار په حق لبا تفصیلي فیصله جاری کوي. د مسلم لیگ لخوا د پارلمان غړي احسن اقبال لخوا د ضمانت په خواست اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اتر من الله د احتساب ادارې وکیل نه تپوس کړی دی چې ناروال سپورټس کمپلیکس په قضیه کې احسن اقبال په تحقیقاتو کې مکمل مرسته کولې نو بیا یې ولې گرفتار کړو. د دې په ځواب احتساب ادارې وکیل عدالت ته ویلي دي چې د احسن اقبال نیولو حکم د احتساب ادارې مشر ورکړی وو. د دې په ځواب جج اتر من الله وینا وه چې د نیب ادارې لخوا د نیولو اختیار په حق لبه عدالت تفصیلي فیصله جاری کوي. احسن اقبال وکیل هم عدالت ته ویلي دي چې په احسن اقبال د درغلو یا کرپشن تورونه نه دي بلکې د اختیاراتو غلط استعمال تور پرې احتساب ادارې لګولې دي. عدالت احتساب ادارې نه تپوس کړی دی چې ولې یې احسن اقبال نیولی دی. ادارې عدالت ته ویلي دي چې د احسن اقبال د هیواد نه بهر تښتېدو یره وه او په سرکاري ریکارډ کې بدلون یرې له وجې دوی احسن اقبال نیولی دی. د دې په ځواب عدالت ویلي دي چې ریکارډ خو حکومت سره وي نو احسن اقبال به یې څنګه بدل کړي. د اورنه یوې اونۍ پورې ځنډول شوې ده. احتساب ادارې نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم راغوښتی وو. رستو میډیا سره خبرو په وخت بلاول بټو ویلي دي کله هم چې دوی د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان وکړي نو نیب یا احتساب ادارې راوغواړي. اوس چې د مارچ په میاشت دوی د ګرانۍ پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی نو احتساب ادارې یو ځل بیا راغوښتی دی. دوی یو ځل بیا ویلي دي پاکستان تحریک انصاف حکومت احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. بلاول بھٹو وہی احتساب ادارے لا ذریعہ سیاسی انتقام اغسل کی گی اور سیاست مداران بدنامہ بھی. بلاول بھٹو ویناوا چیپ دوی کم طور لگول شو دے نو وقت دوی سیاست تہم نو راغلے اور نہ ورسدا سسو کے وا ہو احتساب دوپہرہ د وزیر اعظم سلاحکار شہزاد اکبر وئی پا بلاول بھٹو دا پوباند یو ارب روپو درغلو تور دا آ وق نہ دے چکل یہ پلار آصف علی زرداری دا پاکستان صدر وہ.
ادھر آپ صدر مملکت ہیں, آپ کی تمام ڈکلیئرڈ آمدن ہے اور 125 ارب روپے کی آپ نے جائیداد بنا لی, اس کی پوچھ گچھ کے لیے آپ کو بنایا گیا.
شہزاد اکبر وئی پا بلاول بھٹو پوباند یو ارب روپو درغلو تور دے اور دے با هر حال د دې جواب ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو پر ضد احتساب ادارې مقدمه جوړې کړې دي چې اکثر لا پکې د احتساب ادارې لخوا نیول شوي هم دي.
اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نے نیخ پنی غدوام لری. دا پاکستان مرکزی حکومت دا ٹولنیز رسنیو کنٹرول اولو لپارا یو نوے قانون منظور کرے چی لمخی یوٹیوب ٹویٹر فیس بک او ٹک ٹاک لپارا اسلام آباد کے دفتر پرانستل لازمی گرزول شوی او کسوک دغس نو وکڑی نو 25 کروڑ روپو پوری با جرمانہ کی گی. پدیرہ باندے دا اسلام آباد نہ دریو خبریال ارشد حسین نور تفصیل را کوي.
د انسانی حقوقو د پاره د سینټ د قائمه کمیټې د مخالفت باوجود د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینه قانون کې 13 ورځ د ټولنیز رسینو په باب له وړاندې نه موجود قاعدو کې بدلون راوستل شوی چې دا بدلون د پارلمان څخه منزوریدو ته هم ضرورت نه لري. د ټولنیز رسینو د پاره د نوي قوانین د الکترونیکی جرمونو د قانون یا الکترونیک کرائم اکټ برخه جوړ کړی شوی دی او د قانون په ځای کوونکو استخباراتي ادارو ته په ټولنیز رسینو د ناوړه یا د اعتراض جوګه موادو په د ګامونو اغستلو واک هم ورکړی شوی دی. د راپورونو تر مخه په نوې قوانینو عمل سم د واره پیل شوی او اوس به ټول نړیوالو ټولنیز رسینو ته په یوټیوب فیسبوک ټویټر ټیک ټاک او ډیلی موشن هم پکې شامل دي. د دریو میاشتو دننه اسلام آباد کې خپل ځانونه رجستر کول وی. د نوې قانون لمخه ټولنیز رسینو ته به دریو میاشتو کې دننه اسلام آباد کې خپل دفترونه پرانستل او د تماس نیونې د پاره خپل استازي یا د رابطو افسران دلته ګمارل وی. په دغه نوې قانون کراغلی چې د یوټیوب په ګډون با په سوشل میډیا جوړیدونکو ځای چینلونه او یا فورمونه اسلام آباد کې رجستر کول ضروری وي او ټولې رسنې او کمپنۍ به په یو کال کې دننه دلته خپل ډیټا سرور هم جوړوي. د ټولنیز رسینو فعالین که د قومي سلامتیا په اړوند ادارو پر ضد پر رسینو خبرې لیکي یا کوي نو د هغوی پر ضد به هم قانوني ګامونه پورته کړي او د ټولو کمپنیانو یو ځانګړی ته د دننه کولو لپاره به د نېشنل کوارډینیشن په نوم یو اداره هم جوړول شي. د ټولنیز قوانینو د مخه د ټولنیز رسینو کم فعال په سوشل میډیا داسې مواد خوروي چې هغه د کوارډینیشن اتارټي په نوم د ادارې د خوخي نه ناغیر وي نو کمپنیانو ته به دغه مواد د خپل ویب پاڼو څخه لری کول وي او کو دغه کمپنیانو داسې نه کوي نو پاکستان کې به خدماتو څخه مخه نیول شي او یا به تر 50 کروڑ روپو پورې جرمانه کول شي. پاکستان کې د ډیجیټل رائټ سیلنکار او فعال شفیق گیګیانی ډیو ریډیو توای د انټرنیټ ټیکنالوژي په ټوله نړۍ کې یو رنگ ده او د دې قوانین په هر ملک کې یو شان لګي.
مثال کا چې هر یو د ملک د لپاره دی مختلف ډیټا بیس جوړي او مختلف ډیټا سرورز جوړي دا هم ممکن نه وي ځکه چې نو دغه ریسورسز شته او د انټرنیټ خو فائدہ دارا چې یو د کی یو سرور جوړي او هغه نټول دنیا ته چې کوم د دې کنیکشنز چې کوم نتورکس دي هغه بحال دي. نو دا په خلاله سوشل میډیا کوم نه ممکن نه وي. البته د افیس چې کوم خبر دفترونو چې کوم خبر ده دا هم هغه رنګه پوسیبل نه ده ځکه چې پاکستان د یو کنونشن انډر دا هم ویل دي چې موږ انټرنیټ چې کوم دی هغه به ټول د پر یکساوي او ټول ته به یو رنګي اکسس ملاوي. لکه چې موږ څنګه وایو چې د رائټ ټو انفارمیشن په کار دي دا رنګي د یو ډی چار مطابق یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس دا غي انډر هم چې ټول خلکو ته چې کوم هیومن بین دي هغه ټول ته یو رنګ انفارمیشن ملويږي. مثال په توګه باندې ته یو سوشل میډیا د پاره یو دفتر چې کوم دی هغه لازمي کې دا خو ته په خلکو باندې او بیا په د پاکستان په وګړو باندې چې کوم د ایکسس دی د یو خاص کر د یو خاص ویب سایټ یو د خاص انفارمیشن دا چې ته باندې دا هم یو د هغه خلل وړي ناجایز خبري نه پکار نه دا چې پاکستان حکومت چې کوم دی په دې طرفو ته هم سوچ کیږي دا د بن کرشي یا د هغه په دې مجبور کرشي چې هغه د دفتر کولو کې او دفتر نو کوي دا بیا بن کی مزه فایل دا وړي خطرناک طرف ته روان دي.
د پاکستان د خبري اعلانو د مرکزی اتحادی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست ورکر صدر شوکت پرویز دی ریډیو توای د دې قانون جاج اخلي خو په ټولنیز رسینو د مادر پدر آزادې حقوی خلاف دی.
قانون جب سامنے آئے گا تو اس کے ہم مزاحمت کریں گے. اگر یہ ہمارے ساتھیوں کے مفاد کے خلاف تو اس کو ہم
تسلیم
نہیں کریں.
چی کل دا قوانین و او دا مطبوعات و دا آزادے پر ضد بو نو اروم روبے مزاحمت کوی. مخالف پیپل گن هم دا حکومت لخوا دا سوشل میڈیا دا قابو کولو لپاره پا نوی قوانین و معرفی کولو اندیخنے خودلی او ویلی چی دا حقوی او دا مسلم لیگ پا دور کی میڈیا آزاد وا خو اوس دا پاکستان میڈیا دا یو شمیر قدغنونو سر مخ دا او حکومت غواړي چی اوس سوشل میڈیا هم قابو کړي. دا ڈیجیٹل حقونو دا پارا کارکون کی فعالین وای چې د ډیجیټل پالیسیانو په حواله د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناقابل عمل تګلارې جوړوي او د حکومت دا ګام به د هیواد ډیجیټل اقتصاد هم د نقصان سره مخ کړي.
د ویو وی خبری خبرونه ته د وایس اف امریکا د ډیوا د واشنگتن ڈی سی نغوغي ورزوبل مهم رپورٹ پلوتا د قومي اسمبلی نه د منظورې دورسته وس د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی هم کوشش کوي چې د ماشومان سره د جنسي تیری چې کوم مجرمان دي هغه ته سریام سزاګانې ورکړي شي. دا په داسې حال چې په پختونخوا کې د پولیس رپورټونه وایي چې تر 80% پورې د ماشومان سره د زور زیاتی چې کوم ملزمان دي دا غوي د پلاتنو د تحقیقات ورستو هغه عدالتونه خوشی کړي. په دې باندې د ډیورډیو خبريال ریاض حسین تفصیل رپورټ راکړي.
سرور میاشتې وړاندې په مردان ضلع جلالا سیمه کې د سرکاري سکول د شپږم جماعت طالب علم د خپل استاد لخوا د جنسي زیاتی ښکار شوی او بیا قتل کړی شو. په مردان ضلع کې د امن جرګې مشر او د قانون ماهر سید کمال شاه وایي د سرور میاشتو راهسې دغه کیس په عدالت کې روان دی خو د خراب تفتیش له امله او د میډیکل رپورت د مثبت راتلو باوجود مخ په وړاندې نه دی تللی.
میڈیکل رپورٹ ابتدائی پوسٹ مارٹم کی دا خبر ثابت شوی دا چې سره جنسی زیاتی کړی دی او بیا ایس ایس ایل ته پولیس کمپیکټ مل دی کړی او هغه پاره کې هغه رپورٹ هغه ته کومه فالسیفاید نیگیټیو وایو نور هم پکې دی تفتیش کی کمزورې شتا په داسې کیسه کې څنګه دی هغه خپل کمزورې نسیږي چې وکی او هغه فائدہ ملزم ته ورسی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د خیبر پښتونخوا پولیس په حواله وایي چې په تیرو 15 کالو کې 15 ماشومان د جنسی زیاتی ورستو وجلی شوی دی او په دې کې نو کې پنیول شوی دویشتو ملزمانو کې صرف شپږ مجرمانو ته سزا ورکړې شوې ده او اتلس ملزمان د کمزوري او خراب تفتیش له امله د عدالتونو نه خوشي کړې شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی دي چې په کال 2015 کې په 15 کې سلور ملزمان خوشي شوی دي، په کال 2014 کې په شپږو کې درې ملزمانو ته سزا شوی، په کال 2018 کې په دریو کې دوه ملزمان خوشي شوی او په کال 2018 کې په اتو کې وو ملزمان او په کال 2019 کې په دریو کې دوه ملزمان د ناقص او کمزوري پلټنو عمل د عدالتونو نه خوشی شوی دي. د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي باید چې مونږ د ملزمانو د جنسي تیرو په ضد مخنیوي وکړو او په خلکو کې پوهه راولو.
ماشوم خبرول دي، ماشوم بیدارول دي چې هغه د چاره چرته څنګه په کوم ځای کې ځان د دې پیښونه بچ کوي، مور پلار خبرول دي چې هغه خپل بچی څنګه بچ کوي د دغه پیښونه او د هغه به څنګه فیسیلیټیشن کوي یا به څنګه ګای کوي. کولو استاد رول دی پکې دغه شان پکې په جماعت
روان کال تیر میاش په خیبر پښتونخوا نو خار ضلع کې وکلنه ماشومه د جنسي تیر ورستو وجل شوی وا او بیا ورستو د خیبر پښتونخوا حکومت د یالس کسيزه پارلماني کمیټي هم جوړ کړه چې پکې د جنسي تیر د مجرمانو د پاره په ډاګه د تیزندې سزا تجویز کړی شوی وا. په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې د وړاندې نه د ماشومانو د تحفظ قانون موجود دی لري چې پکې د ککړو مجرمانو د پاره سزا مرګ ده او په صوبه کې د ماشومانو د پاره خصوصي درې عدالتونه هم خپل کار سرته رسوي. د قانون ماهرین وایي ک پلټنی په سائنسي بنیادونو وکړي شي نو مرزمان به د سزا نه بچ نشي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی اوسمانه کوم خوندور رپورٹ. په سوات کې یو شخصي سکول ماشومانو د استعمال شوی بیکار سیزنو نه د استعمال نوې سیزنو جوړ کړی. ویډیو رپورٹ پہ فیض ظفر وړاندې کوي.
سواد کې د اسکول ماشومانو د چاپیریال خچنواله د ختمولو کار شروع کړي دي او د ماشومان وایي چې دوی به د پلاستیک شیشه بوتلو د جوس یا د شودو د ډبونه د ډول سنگار شایونه جوړي چې لکه بل وي د دوی پسیمه کې د چاپیریال خچنواله کم شي او د دوی سیمه پاکه او ښایسته شي. په دې حق له د سواد شخصي سکول اسپیس کې د خچنواله پیدا کولو شایونو نه جوړ شوی د ډول سنگار یا د ډیکوریشن پیسز ځانګړین د تون وشو چې پکې د سکول د زده کوونکو د لاس جوړ شایونه خوده شوی وو چې خلکو ډیر زیات خوښ کړل. د سکول پرنسپل پروانت خان د دغې نندارتون په حق له دی وتوای
چې هم دا ماشومان او دا سټاف دی راشي او دا کم ډیسپوزډ اف سیزن چې دی نه دا غینه کریټیویټی خپل کریټیو ټینکینګ راوړي او دا غینه د کار سیزن جوړ کی. دا د کار سیزن د ډیره پاره د بزنس لپاره مصاحبې دي شي دا د کور د دفتر د دکان د کولا بایسم جوړې دي شي. خو بنیادی مقصد زمونږ دا نه چې دا ری یوزبل سیزن دا ځای نه شي دا زمونږ د پلانټ د لاندې شي.
د سکول ماشومان وایي چې مونږ ته د خچنوالي په حق له سکول کې استادانو ویلي دي چې پاکستان په خچنوالي کې په نړۍ کې په دویم نمبر هیواد دی چې لکه بلې خلکو ته یو شمېر ناروغتیاګانې لګي ځکه مونږ په لاره کوڅو او کور کې استعمال شوي د پلاستیک یا د شیشې بوتلې او نور هغه استعمال شوي شایونه چې خچنوالي جوړوي راټولو او دا غینه د ډول سنگار شایونه جوړو او د ماحول د پاک ساتلو هڅه کوو. د سکول د اتم جمعات زده کوونکو انس خان دی وتاوی
مونږ په دې پروګرام کې خلکو ته پیغام ورکو چې تاسو به کور کې څه ځای کېږي نو اخري سایکل کې سره ګټونه کې پراته اگر حواله غنونه گزاري ډیران ته هغه مو گزاري دا غنونه ګټي مته د دین ځان سره جوړ کړي او چاله په توپه کې ورکول شي په سر کې ورکول شي دا غن بم زونګا لکه ماحول باندې غند کېږي او زمونږ معاشره ډیر صفای
دین اندرتون کې د ماشومانو د هغه استعمال شوی شیزونو چې خشنواله جوړبي نه بلابل د ډول سنگر شایونه جوړ کړیو چې پکې پیزار د ډالې ورغول وډبی د کالو وډبی میوادان د ټیشو پیپر وډبی د ونو بوټو او ګلونو ګملې ببوزی یا د لاس پکې د خزنوالی اشور بالټی او یو شمیر شایونه جوړ کړیو. د سکول ماشومان زیاته کړه چې دوی ته استادانو سکول کې ویلي وو چې د پلاستیک د استعمال شوی شایونه چې کله موږ نالو خوړونو ته وغورځو نو دا د لسنا تر سل کالو پورې پردی او نه ختمیږي چې لکه بلې ماحول ګندشي ځکه موږ اوس د استعمال شوی د پلاستیک بوتلې او سامان غورځو نه او هغه شایونه ترې جوړو چې پسترګو خلګي امونګي پکور او پکمرو کې یو ده شو. د دغه سکول د ووم جمعات ماشوم محمد ادریس دی وځوي
دا موږ اوس پلاستیک نه دا پلیټس نه کمږه چې کم اضافي کم دا کړه ده کمګار تاو کړه ده دا خینم ګډیر سامان جوړ کړی دی موږ کې خو دی دا شاپرز موږ فلاور جوړ کړی دی اوس دا ډبو موږ دا جوړ کړی دی ته سټینګ نه پاره ځکه ډیر سامان موږ جوړ کړی
دا سکول ماشومان ټول خلکو ته پیغام ورکو چې هغه دی هم دا استعمال شوی پلاستیک په استعمال کې راوړي چې د چاپیریال خچنواله ختم او زمونږه سیمه خسته او ماحول پاک شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سواد.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو دا وخت واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري او ګوري. د چین د مرکزی ایالت هوبی چارواکي وایي چې کرونا وایرس ل وجه نور 2015 تنه مړ شوی دی او د سره د مړو شمیر 1350 پیتو ته رسیدلې او د خدمتونو کسانو شمیره 6000 شوی. په دې باندې تفصیلی رپورت زموږ همکار بختور شاه ناورو.
په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو شمیره 1350 او اغیزمن شو شمیره 6000 بره شوې ده. د چین په ووهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 245 کسان مړ شوي چې په یو ورځ کې په دغه وایرس د مړو شو کسانو تر اوسه پورې تر ټولو زیاته شمیره ده. د دې ترڅنګ په نننۍ ورځ په هوبای صوبه کې د 14,340 نورو کسانو په دغه وایرس د اخته کېدو تصدیق هم شوی دی. په کورونا وایرس د مړو شو وخته شو کسانو دغه بوګنون کې شمیرې د چین لخوا د شمیرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال چې د چین صدر شی جن پینګ دا وکړي حکومت ته د دغه وایرس په قابو کولو کې تر ډیره حده بریالی شوی دی. خو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړي دا لا ډیره معنی ده چې چین د دغه وایرس د قابو کولو دا وکړي. د ډبلیو ایچ او د بیړني حالت پروګرام مشر مایکل ریان ویلي دا به ډیره وختي وي چې د کورونا وایرس د قابو کولو پیشګوئی چین وکړي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چین ستاینه کړې ده چې د کورونا وایرس په اړه یې خپل شمیرې ډېرې کره ساتلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002 او 3 کې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمیرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې. په هوبای صوبه کې څېړونکو وایي د کورونا وایرس د شمیرلو نوې طریقه د چین د کره شمیرو ښکاره کولو یو ښه هڅه ده، خو زیاتوي د سره د دغه وایرس په اړه خطرې نور زیاتېږي. د امریکې په ماساچوسټس ریاست کې د ویلیامز کالج پروفیسر سن کرین ویلی نن سبا د ریختیاو او کرش میرو زمانه ده، خو دا لا پډاګه نه ده چې دغه وایرس د خورېدو علت په شمیرو کې دی او که د علاج په لارو کې خندان دي. په استرالیا کې د چین پلټون کې یان جیانګ ویلی د کورونا وایرس د شمیرو دغه نوی نظام سره به د دغه وایرس کرش میری مخیتره شي، ځکه چې په هوبای صوبه کې د کورونا وایرس د معلومولو د لیبارټیانو کمی هم ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو او زپل شو کسانو په شمیرو کې د کمی بیشي کول د ده په خیال د سیاسي ګټو لپاره نه دي شوي. په داسې حال چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو شمیره ډیره برتلې ده، د چین حکومت په هوبای او ووهان کې دوه لوی لوی افسران د خپلو څوکیو نه لري کړي دي او د دوی په ځای د شنګای ناظم انګ یانګ د هوبای صوبې مشر ټاکل شوی دی او د شینډانګ صوبې یو بل چارواکي ته د ووهان ښار د صحت چارې ورسپارلې دي. د نړۍ اکثرو لویو هوایی شرکتونو د چین سره خپل پروازونه ځنډولې دي چې ورسره د چین په اقتصاد هم ډېرې بدې اغیزې پریوتې دي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او نن په ټوله نړۍ کې د ریډیو نړیواله ورځ ده او په دې موقع څېړونکو ویل دي چې که څه هم مطبوعات او انټرنیټ او نورو معلومات او تفریح ذریعې سیوا شوې دي، خو د دې باوجود ریډیو چې دی نو په خیبر پښتونخوا کې خلک زیات اوري او په دې کې بیا زیاتره شمیره د ښځو ده. تفصیلي رپورت په د ډیوه خبریالې صادق قاسم شاره لیکلی.
سیډن کې وای په خیبر پښتونخوا خصوصا په خوانی قبایلی علاقو کې اوس هم خلک زیات ریډیو اوري او د ریډیو اوریدونکو کې زیاتې خزې دي. د خیبر پښتونخوا سر خال پی خبر کې نن د ریډیو نړیوالې ورځ په موقع د خیبر پښتونخوا ریډیو سره کارکونکي براډکاسترز فورم په خپل لومړی غونډه کې دا واضح کړه چې نن هم ریډیو د معلومات او د تفریح مهم ذریعہ ده. د خیبر پښتونخوا د براډکاسترز فورم ستر سکتر افتر افغان وی او ای دیو نیوز ته وویل د دې فورم مقصد د سوبي د ریډیو کارکونکو یا د براډکاسترز تربیت کول دي چې هغه معیاري خبريالي وکړي.
تلور سو نه زیات مونږ سره د ریډیو سره تړلي خلک دي، کم ته چې مونږ براډکاستر وو دا یو ډیر لوی شمیره ده. په خصوصي ډول باندې چونکې خیبر پښتونخوا د 1300 سیزونه تر هغهري واله دلته یو تیار تیار ژوند تیر شو، دلته د ریډیو ارزښت نور هم پیاوړی شي. په دغه اساس باندې چې دلته ټلویزیون ته دومره اکسس د خلکو نوي، دلته سوشل میډیا ته دومره اکسس د خلکو نوي، زمونږ نوي زمشي زلزلې چې دي په هغه کې خو دغه چیزونه به بالکل نشته دی. د ریډیو ارزښت او اهمیت نور هم زیات شي، نو په دغه خاطر باندې چې ریډیو دلته ډېر خلک اوري د عام ولس ذهن سازي کوي، نو ولې نه چې موږ د ریډیو د پاروم یو داسې نظام یو سیستم مخې ته راوړو چې د خلکو په خړول سره ذهن سازي وشي، نو په دغه خاطر دا فورم موږ جوړ کړو.
افتر افغان وای په صوبا خیبر پختونخوا کې د سل پوری زنانه براډکاسټر هم دي. د یو سرکاري ریډیو سره کار کوونکی براډکاسټر فصیحه شریف وای د 13 کالو راسي دا ریډیو سره کار کوي او د دې په نظر کې زنانه ریډیو زیات اوري، او دا ځکه هم چې ریډیو د زنانه مسلو هوارولو او پوها خورولو کې یو مهم ذریعہ هم ثابته شوې ده.
بالکل کم چیز زمونږ زنانه دی اغوی کورونو کې نور سمیریم انٹرٹینمنٹ د پاره نه نو زمونږ کلو کې ډیر زینو نه مونږ ته کالز راځي، فیډ بیک راځي، اغه تر مخه زتا سو دا ویلې شمه چې زمونږ چې کم زنانه دی اغه سړو نه زیات ریډیو اوري، او اغوی ریډیو براډکاسټنګ چې کم ایتھکس دی دا اغه چې کم ریکوایرمنٹ دی اغه باندې سړو نه زیات پويږي.
دا غونډه کې شریک یو سیډونکو ډاکټر اشرف علي چې په خپل هم ریډیو کې د کار تجربه ده وای د میډیا نړۍ کې انقلاب راتلو نه باوجود نن هم ریډیو اهم دی او اوس هم خلک ریډیو زیات اوري.
یقینا چې دا د حیرانتیا خبره ده چې نن هم ریډیو په خپل ځای باندې برقرار ولاړ دی، بلکې د اغې نه زما خیال ده چې د اغې لیسنرز کې وخت په وخت اضافه کیږي. که تاسو ځنې سټډیګانې چې هغه په دې حواله باندې شوي دي اوس هم خلک چې کم دی ریډیو اوري، بلکې د اغې په اوریدونکو کې اضافه شوې ده.
دغه سیډونکو تر مخه مخکې به صرف ریډیو پاکستان یا د حکومتي راډیو د لارې خلک د حالاتو نه خبرېدل، خو اوس پاکستان کې 220 ریډیو ادارې کار کوي. ریډیو خلک اوري ځکه دا شمیره دومره زیاته شوې ده. د یو سرکاري ریډیو سره کار کوونکی او لیکوال اسلم خان هم دا وایي چې توند او تیز ژوند کې ریډیو ته خلک غوږ دي.
زرای ابلاغ شي نور کوم ذریعہ دي، نو په نسبت دا غي د ریډیو د اوریدونکو نغش شمیر سی واده بنیادی ونی نه چې یو خو ژوند دې تیز شو تن شو. ټلویزیون تکې نه سل غواړي، نیٹ تکې نه سل غواړي، ریډیو خو ته په گاڑی کې دا ډرایوینګ کوا پټی کې چې کم دې نو ریډیو اورا، په دکان کې ریډیو اورا، ستا چې کم دې نو صرف سرد اوریدو تر هدا پورې هغه انرژي چې کم دې نو پاغي باندې خرچ کیږي.
سیډن کی وای د میډیا نړۍ کې انقلاب راغلی او د معلوماتو او د تفریح ذریعہ سیوا شوی، خو پاکستان او خصوصا خیبر پختونخوا کې اوس هم خلک زیات ریډیو اوري او ریډیو خپل اهمیت نه دی بایللی. کیمرامین هاشم علی سره سادیا قاسم شاہ ورس اف امریکا ڈیوا نیوز پیخاور.
اذن من اوریزن کو دا پروگرام په اخیری برخه کې تاسو بوزو کوټه ته چرته چې د پولیو د ایمرجنسی مرکز لخوا یو میډیا کانفرنس تابع شوی، او په دا کانفرنس کې خبري اعلان او ویل شوی دی چې میډیا د پولیو د مخنیوي په لار کې ډیر مهم رول لوبوي. د ریډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي په دغه کانفرنس کې شریکوالو سره خبرې اترې کړې او یو رپورت یې تیار کړی.
د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د پاره کار کوونکي پولیو ایمرجنسی اپریشن مرکز لخوا د پولیو د مخنیوي د پاره د میډیا د کردار د عنوان لاندې دغه میډیا کانفرنس جوړ شوی وو. په دغه کانفرنس کې خبرو رسنیو کې کار کوونکي نمائندګانو ګډون درلود. 14 نمائندګانو ته د عالمی ادارې سیټ، یونیسف او یو ایس مشرانو خپلې ویناوي وکړې، او دوی ته د پولیو په ضد د منفي پروپاګند مخنیوي کول او عوام ته دغه موزي مرض په ضد مثبت پیغام رسولو په اړه وویل شو. د یونیسف د میډیا چارو مشر معصومه قربان په دغه محل وویل رپورټر څنګه یو مثبت پیغام و هغه مور پلار تر سوي سي کم چې د پولیو وایرس څخه نه خبره او د ټولنې په هغه منفي پروپاګند کې راغلي وي، کم چې دا وخت یو مخصوصه طبقه په منظم ډول پلاولو کې بوخته، چې دا غرنګ پلار د خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکول څخه انکار کوي. په دغه کانفرنس کې شریک د عالمی ادارې سیټ میډیا د بهمی رابطو د چارو مشر اسامه ګل و ډیو ته وویل چې په خبرو رسنیو کې په خاص ریډیو په لیرو پرتو سیمو کې د پولیو په ضد ښه پیغام رسوي سي چې مور پلار د پولیو په ضد د دوه څاڅکو د اهمیت څخه با خبر کړي.
علما فتاوی موجود دي د غټ راټرانو ریډیو ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ اخبارات کې دا ګرد شان موجود دي چې دا د صحت سره د مذهبي حواله سره هیڅ دا رنګ چې د تړون نستا چې دا کوشنۍ خرابې یا نه جوړه کوي. نو ډیر ضروری دي چې د وی کترې ورکول سي را روان مهم د فروری د میاسته د بولس تاریخ سره دی نو میډیا خلک باید چې دا پروګرام په اړه کې کور پر کور باندې د حال ورور سره او د دوی په ذریعہ باندې ډیر موثر طریقې سره پروګرام دا انفارمیشن دا معلومات رسیدای شي
په کانفرنس کې شریک د بلوچستان د یونین اف جرنالیست صدر ایوب ترین هم وډیوته وویل په خبرو سنوي کې کارکونکي دغه پر جوړیږي چې دوی د وباینا جوړی په ضد وټولنې ته مثبت پیغام ورسوي
نو میډیا به همیشه خپل کردار ادا کوي او د میډیا د غوښتنه ده د ولس زموږ خپل د غوښتنه ده چې هغه باندې خپل رونو چا چې تر اوسه خپل ماشومان ته د پولیسو څاسکري ورکړي هغه په کار کې پراتونکو چې کم کمپین کوي یا د پولیو خلک چې تاسو ګورو تر ازي پکار دی چې تاسو خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او خپل ماشوم چې دی همیش او همیش د دغه معذوري څخه خوندي کړي
په کانفرنس کې شریک خبريالانو ته د یونیسف ډاکټر عزیز د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره پروتوکول سوي اقداماتو په هکله وویل چې دا وخت د کوټي بلاک درېزلې سپاره کې په خاص ځل کې لاولا چې د افغانستان سره پر پوله ده د پولیو وایرس دلته په پراخه کچه سره موجود دی د دوی ټوله توجه هم پر دغه سیمه ده چې تیر کال 15 د پولیو پیښې دلته مخته راغلي دي او د انکاري پلورونو سخت مزاحمت هم دلته د دوی مخته راځي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
او ګران اردوونکو اوس په نړیواله کچه د خزو لاسته راوړنو په اړه د کلسون کاکړ د ویډیو رپورټ یو لسم توک تاسو ته باندې کوم
تایوان په هند کې د جلاوطنې ژوند کوونکي تیبتن ټولنې غړو د تایوان وزیر اعظم تای انګ اون ته یو وار بیا په ټاکرو کې د بریا منډلو باندې مبارکي وړاندې کړې د دې ټولنې ویاند ویلې د میرمنې تای بریا د چین لپاره پیغام دی چې جمهوریت او د قانون حکمرانی مهمه ده په ټاکنو کې میرمن تای 8.2 میلیونه رایې ترلاسه کړې چې د کال 1999 هم څخه یو هم د تایوان ولسمشر رانو ندا خسته لندن پاورمبای زلبا د ویلیام شکسپیر د کار نایاب کتاب د اپریل په میاشت کې نیلامی کیږي کومدا د کومیډي هیستری اند ټراجیډیز د کتاب د سلور سر تش پج میلیونه پوری خرسي دا کتاب د امریکا کالیفورنیا ایالت میلز کالج خرڅ کړي وو د کریستین نومي د نیلامی کونکو ادارې ماهر وای دا بشپړه کتاب دی چې ټول سفیلری او دا رومبای زل دی چې دغه ډول کتاب مارکیټ ته براسي نایجیریا دیش کلنا لانی اډیو د کور دننه او د بندي استعمال کېدونکي فرنیچر ډیزاینوي او د دې ترڅنګ انټیریئر ډیکور پیسز یعنی د کور ته ښایسته کولو لپاره شیان هم جوړوي د میرمن پکار کې د افریقا د مختلف کلتور ښکاری دا وایي چې کاروبار پیل کول آسان نه وو خوای دا غي بریابا په نړۍ کې د نایجیریا د فرنیچر ډیزاینونو معرفي او مشهور کړی میرمن د نورو انټیریئر ډیزاینر سره هم پګړ کار کوي او د دې جوړ سامانونه د یو سل دیرش زر تر درې زره ډالر پوری قیمت لري شام د دمشق شهر کې نږدې د شلو شزو یو ډله د سندرو دستوري یا د کانسرت لپاره راغلي چې هغه کلتوري سندري وای چې زیاتره په ودونو کې ویل کیږي د دې میرمنو ډلې ته ګاډینیا نوم ورکړل شوی دی دوی د کانسرت د تیاری کولو په وخت خپل خپلوانو ملګرو او سپنسري شزو څخه غوښتنه کړې و چې د شام د مختلف سیمو څخه سندري ورته ولیکي په شام کې د خانه جنگي لقبل په لکونو خلک نورو هوا دونو تا کړه سوی دا ګام د هواد مقامی کلتور او ثقافت د ساتنې لپاره ډیر مهم دی
ګران ګرانو ګډونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا د یو ساده خبرې خبرونه هم دي چې پای ته رسیدي. ټکنیکی رښتیا موږ سره پروډوسر وو وکیل خان د دوی ډیره مننه کوو او سوشي بوکي به تاسو هم په دې سپو باندې د شپه په خیر پروګرام او زه مهاوش جلیل
او زه بختور شه
سره د خپل ټکنیکل ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خوده پامن.